ستړی مشه اوریدونکو په روان سات کې ز نجیب عامر ستاسو قربې هم د غرمې 12 بجې دی په دې خبري سات کې په مهمو ریپورتونو کې اورئ چې په کابل کې امنیتي ځواکونه وای د طالبانو د ولکې نه د 15 دیشو پورې کسان را خوشی کړی دي. دا کسان په کرغه کې طالبانو په یو هوټل کې برمتانی ولیو. همداراز به اورئ چې په پاکستان کې نن د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو لپاره د قومي اسمبلی غړي رای ورکوي. دا نور موضوعات وروسته سیړو. دا غړي خبرونه د ګلای ازنه.
لومړی د خبرونو سرټکی. افغان پولیس وایي وسلوال طالبانو د کابل په مشهور تفریحي سیمه کرغا کې پر یو هوټل ډله ایز بریت کې دوه وسلوال وژلي دي. د پاکستان پارلمان 322 غړي به نن د نوي وزیر اعظم د ټاکنې لپاره رایه چوي او واکمن ګوند راجا پرویز اشرف د نوي وزیر اعظم لپاره نامزد کړي. او په قبایلي سیمه سویلي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښتو کې د دواړو غاړو نه 12 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان پولیس وایي وسله طالبانو د کابل په مشهور تفریحي سیمه کرغا کې پر یو هوټل دلیز بریت کړی دی. پولیس وایي طالبان چې درنو وسلو توغندیو او لاسي بمبونو سنبال دي سپوږمۍ هوټل ته ننوتی او افغان امنیتي ځواکونو ورسره جګړه پیل کړې ده. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د بریت په اړه وایي
د ژوند دي پلیس سره مقامات کی چې دا ساحه کامر ملکی ساحه ده او دلته ډیر ملکی افراد هم دغه رستورانت کې راغلي ول پر نشته. نو ټول تلاش دا و چې دا کسان موږ غوړل چې تر اوسه د تلويشت نه زیات کسان غوړل شوی دي. نو عملیات ډیر په احتیاط باندې دوام لري.
وسلوال طالبانو د دغه بریډ زمواري منی او وای په دغه هوټل کې شتمن افغانان او بهرنیان په خاص ډول د جمعې په مبارک ورځ په عیاشۍ کې اخته وزکه دوی ور باندې بریډ وکړه. د پاکستان پارلمان به نن نوی وزیر اعظم ټاکي. د نوی وزیر اعظم لپاره به د پارلمان 322 غړي رای اچوي. د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د واکمن ګوند راجا پرویز اشرف نوم نامزد کړی دی. بلخوا په هم د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د مسلم لیگ نواز دلی سردار مهتاب عباسی او د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. د په پارلمان کې واکمن پیپلز ګوند سره د اتحادی ګوندونو اکثریت لري. د قومي اسمبلی غړي به د مازیګر 4 بجې رای اچوي. پرون یو عدالت د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د واکمن ګوند یو نامزد کاندید مخدوم شهابالدین په فیډین مقدمه کې د گرفتاری ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی وو. یا دوی چې د 13 نه پورس د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د درغلې او مقدمه بیا نه پرانستلو په تور په خوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د خپل دندې ګوخه کړی وو. د سویلی وزیرستان په لداخ کې 13 ورځ د حکومتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ جګړه شوه چې ورکه دواړو غاړو نه 12 کسان وژل شوي، 14 ژوبل شوي دي او امنیتي ځواکونو 15 سرتیری تریتم شوي دي. د مشال رادیو ځای خبريال وای دواړه لوري د پیخي تایید کوي خو هر یو یې د مرګ ژوبل شمیره بیل خای. حکومتي ځواکونو د لس طالبانو د وژلو داوا کوي. یو حکومتي چارواکي مشال رادیو ته منلي چې د دوی دوه سرتیری په نخته کې وژل شوي دي چې یو کی کیپټن دی او یو لس نور ژوبل دی. په ژوبلو کې هم یو کیپټن خودل کیږي. د پیښور هزارخانه سیمه د 15 پیرانو په زیارت کې پرون یو 14 شوي چې د درې ماشومان په ګډون 4 کسان وژل شوي او د شلو نه زیات ژوبل دي. د دې پیښې په اړه د پیښور ضلع رابطه افسر ظفر علی شاه ویل
په ګډګاډي کې چې بارودی مواد چې دا مواد تقریبا بي ډي اس انفارمیشن مطابق 10 نه 12 کې جي وي. نو په دې کې چې کوم موږ ته په دلته ال ار ایچ کې کوم زخمیان یا مړي رسي شوي دي نو هغه ټوټل 19 د تعداد دی.
ویل کېږي چې په دې زیارت کې سو سفیان خختي او لدې وړاندې هم دو سفیانو مزارونه په نخښه شوي دي. بلخوا د بلوچستان په کوټه او واشک ضلع کې په دوه جلا جلا پیښو کې 4 کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو کار لا نور ګران کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انسپکټر جنرال په یو تازه رپورت کې ویلي چې تیر کال نومبر میاشت کې د ناتو په هوایي بریډ کې د 40 پاکستانی سرتیرو وژلو سره زیاتې فوزي همکاري پرې شوې دي. لدې روسو سفارتکارانو ته اذیت ورکول او روج ته رسیدلې دي. رپورٹ کې ویل شوی چې بے ځای تنګولو کې د ویزی جاری کولو کې ځنډ، امدادي سامانونو وړلو او تعمیراتي پروژو کې خنډان راپورته کول شامل دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روس د بارانو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل د سامان وړونکو بهري جاس چې په زور راستون کړل شوی، درې فوزي هلیکاپټرې پرې باروي د شام رژیم ته ورکول کېدی. د لاروف له دې سرګندونو سره روسي د لومړي ځل لپاره تایید کړي چې په روانه اونۍ کې د برتانی سمندري چینل ته له ننوتو وروستو بیرته ستنېدو ته اړستل شوي برید کوونکي هلیکاپټر یې شام رژیم لپاره وړلي. سرګی لاوروف په ماسکو کې یو سمیز ریډیو ته وویل دې جاز د روسي ساخت هغه درې هلیکاپټرې وړلي چې له شام سره د 2008 کال د تړون له مخې روسي انجینرانو ترمیم کړي وي. دا زیاته کړه په دې جاز کې د هوایي دفاع سامانونه هم بار وو، خو په دې اړه تفصیل ورنکړلو. لاروف هغه اداوي رد کړي، ګینی روسي شام ته چې په کورنۍ کړکیچ کې ښکېله ده وسلې رسوي او سرګند کړه د دې اداو هدف روس ساکته زیان رسول دي. اوروسته خبر ده د یورو کارګون کې سلور لوی هیوادونو نننې غونډه کې بعد د یورپ د پورونو په بحران بحث کیږي. د غونډې ملمستیا د اټلی وزیر اعظم ماریو مونټی کوي او د جرمني چانسلر انګیلا مارکل، د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او د سپین ولسمشر ماریانو روجیبا په غونډه کې ګډون کوي. د روم غونډه په داسې حال کې کیږي چې د جون په 18 او 19 نیټه د اروپایي هیوادونو ټولنې یورپین یونین غونډه په برسلز کې کیږي. له غونډې وړاندې د نړیوال صندوق مشر کریستین لیګارد په ولس هیوادونو ټینګار کړی چې یورو د مشترکه پورون لپاره وکاروي، له خسارې سره مخامخ بانکونو سره مرستې وکړي او د بچت په شرطونو کې نرمي راولي. بلخوا د حسابي تصفیې آزاد ماهر مامورونی وای د سپین بانکونو د دیوالیه کېدو نه بشکول لپاره اضافي 2.5 ارب یورو ته اړتیا لري. دا د محل د مشال خبرونه.
د مشال ګلیازو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول، په دې خبرونه کې وړاندې بوره په کابل کې امنیتی ځواکونه وایي د طالبانو د ولکینې د 15 نه زیات ولسی کسان خوشی کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی
تقریبا د پرون شپې رئیس تر اوسه د 15 پر زیات ملکي افراد د پولیس لخوا جوړول شوي دي، نو احتمال هنوزم لري چې دوی ملکي افراد سپار په توګه باندې استفاده کړي.
په دې اړه وروستي معلومات در سره شریکو. په پاکستان کې نن د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو لپاره د قومي اسمبلی غړي رائے ورکوي.
پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی پارٹی ده او هغه ته د حق دې او کسان نامینیټ کړي.
په جنوبي وزیرستان کې د حکومتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دوه خواوې زیانمنې شوې. د پېښور په ځارخونه کې په یو زیارت کې پرونی 14 کې سلور کسان وژل شوي، شپږ وشنور ژوبل دي. او د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې سفیر خالد حسینی د افغان کډوالو د ژوند په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. راسره اوسه. افغان پولیس وایي مشکوکو طالب وسلوالو د کابل د قرغې بند په تفریح سیمه کې پر یو هوټل برید کړی دی. دغه کسان چې په درنو وسلو سنبال دي بېګا ناوخته په دې هوټل باندې برید کړی. د تازه جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره ورزو قرغې ته د مشال ریډیو همکار حمید مهمن په دغه سیمه کې موجود دی او وروستي معلومات را سره شریکوي. مهمن صاحب، دغه قبضه اوس هم لګیا ده، خلک تیر اوزي، زخمیان راوستل کېږي، وروستي صورتحال سره
مننه عامر صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل تاسو سره کوم څه راوړل، دغه شپه تقریبا نو وخت دغه حمله د وسلو طالبانو له خوا شروع شوه. دوی د قرغې تقریبا یو مشهور هوټل چې د سپوږمۍ رستورانت نومي دغه هوټل ته داخل شوی وو. تقریبا اوس روسي حالدار چې تقریبا د فایټر رسیدلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیقی رسنیو سره په خبرو کې وویل چې نه خطا فایټر رسیدلې ده. تقریبا روسي وسلوال چې تر اوسه پورې د دې په وینا د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کولو له منځه تللی دی. خصوصا د مخکې در دې د طالبانو وایي چې له مجاهد له نامعلوم ځای څخه ازادي راوړل ته وویل چې تقریبا د دې څلور واره کسان روغ رمټ دي، لا هم جګړه روانه ده. خو اوس په سیمه کې امبولانسونه لیدل کېږي چې موږ خپله ګورو. د خپله د سپوږمۍ د هوټل نه زخمیان مړي او تقریبا تر کسان چې ژوندي پاتې دي دا هسپتالونو ته انتقالېږي. اوس وضع آرامه ده، خو لا هم خبریالان د سپوږمۍ رستوران شاوخوا سیمو ته نه پرېښودل کېږي. سیمه اوس هم د امنیتي ځواکونو لخوا خانه بند ده. تقریبا تر دې مخکې په رپورټونو کې ویل شوي وو چې طالبانو دا حمله په داسې وخت کې کړې وه چې په هوټل کې یو شمېر بهرنیان او افغان چارواکي کوم مسؤل درلودل. خو اوس مو د عیني شاهدانو سره خبرې وکړې دي، دا مسله رد کړه، ویل چې یوازې په هوټل کې ملکي خلک وو او دوی د خپلو خوښیو مراسم لمانځل. دا حمله وشوه یو عیني
خود حمید مومن سره زمونږ اړیکه وشکیدله. مونږ به بیا هم د غوی سره هڅه کوو چې په دې معاملې کې خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو واوریدل چې افغان د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې په کارګه کې په سپوږمۍ هوټل باندې د طالبانو لخوا ترسره شوی برید چې دغه پای ته رسیدل دی، په دې کې څومره کسان چې په دې هوټل کې باندې و هغه خوشی کړی شوی دی. طالبانو داسې داوا کوله چې په دې هوټل کې حکومتي چارواکي او اکثره د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان او بهرني سرتیري دغلته محفلونه لري، نو دوی ځکه دغلته برید کړی دی. خو عیني شاهدان چې له دغه هوټل نه راوتلي دي او زمونږ همکار حمید محمد ورسره هلته خبرې اترې کړې دي، دوی وایي چې دغلته د ولسی خلکو محفلونه روان وو، دغلته د بهرنیو هیوادونو اتباع موجود نه وو. مونږ هڅه کوو چې بیا هم په سیمه کې د خپل همکار سره اړیکه ټینګه کړو، خو تر هغې راځي له یوې دامې وروسته بل رپورټ او بیا به وروسته که زمونږ اړیکه ټینګه شوله بیا به مونږ د هغوی سره خبرې وکړو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نوري. یو بل مهمه موضوع هغه ده چې لکه ساره ستاسو په خبرونو کې هم اوري چې نن د پاکستان د قومي اسمبلی غړي د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو لپاره به رایا ورکوي. د پاکستان پیپلز پارټي د راجا پرویز اشرف نوم غوره کړی دی د وزیر اعظم. د نوي وزیر اعظم په توګه نوموړی به نن د قومي اسمبلی نه رایه ترلاسه کوي. په دې اړه هڅه کوو چې اسلام آباد ته لاړ شو او د خپل همکار ریاض مساخیل سره خبرې وکړو. مساخیل صاحب، زمونږ غږ تاسو ته رسیږي؟ ریاض مساخیل سره د ټلیفون په کرخه. ریاض مساخیل داسې خداشي به زمونږ سره زمونږ همکار حمید مهمن بیا د ټلیفون په کرخه را سره دی. مهمن صاحب، تاسو مخکې وویل چې په کرغه کې د کورنیو چارو وزارت ویان ویل دي چې دغه حمله پای ته رسیدلې، نو که داسې ده ولې خبریالان نه پرېښودل کېږي د هوټل ودانۍ ته؟
ګورې، مونږ دغه مسله مونږ مطرح کړه که چېرته عملیات پای ته رسېدلی وي نو باید خبریالان او نور خلک سیمې ته پرېښودل شي، خو امنیتي ځواکونه لا هم په عملیاتو بوخت دي، سیمه لټوي او د دې په ان باندې که چېرته کوم بل وسله وال پاتې وي چا ته زیان ونه رسېږي، نو د دې د خاطر په سیمه کې اوس هم تقریبا د کلین اپ آپریشن روان دی او دوی ممکن په راتلونکو څو شېبو کې خلک پرېږدي. په زندن کې په هوټل کې دننه ډېرې درنې درنې چاودنې هم شوې وې، ځکه اکثر وسله وال چې په دغه حمله کې ښکېل وو هغوی ویل کېدل چې درنې اوسپکې وسلې دواړه ورسره وې. او تقریبا نن سهار چې موږ راغلو تقریبا ډېره درنه جګړه روانه وه چې په هغې کې د درنو وسلو د بمونو د چاودنو غږونه اورېدل کېدل. په زندن کې اوس تقریبا د هوټل نه کم شمېر کسان چې هلته تېره شپه ایسار پاتې وو په امبولانسونو او په نورو موټرو کې ویشتل کېږي، زخمیان او مړي او نور کسان چې هلته ایسار وو بیا هسپتالونو ته رسول کېږي. تر څو پورې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې حمله کې څلور وسله وال طالبان ښکېل وو چې څلور واله له منځه تللي دي، خو تر دې مخکې زبیحالله مجاهد ویلي وو چې تقریبا درې کسان سالم دي، یوازې یو کس درې ټپي شوی دی او نور دوی خپل مقاومت ته دوام ورکوي. خو وخت تقریبا داسې نیم ساعت کېږي چې ډزې بندې شوې دي، تقریبا په ساحه کې آرامي ده او د موټرو تګ راتګ هم شروع شوی دی، خو لا هم خلک سیمې ته نه پرېښودل کېږي، یوازې امبولانسونو تګ راتګ روان دی.
مومن صاحب،
دا خلک راوباسي.
مومن صاحب، لکه څنګه چې طالبانو داوا کوله چې په دې هوټل کې بهرنیان هم موجود دي، تاسو څه شواهد وموندل؟ عیني شاهدان چې راوتي وو، آیا دغلته رښتیا هم بهرني ډیپلوماټان یا سرتیري یا څوک موجود وو؟
ګورې امیر صاحب، څو شېبې مخکې ما د یو کس سره چې په دغه هوټل کې تېره شپه ایسار پاتې وو، بصیر هغه نومېده، دی هم په ټپیانو کې وویستل شو او روغتون ته ولېږدول شو. له دې سره ما خبرې وکړې، دوی وویل چې د شپې تقریبا یوولس بجې وې چې وسله وال راننوتل او د ده په وینا یو کس یې پوځي یونیفورم په تن درلودو، تقریبا هلته د هوټل په ګاډانو باندې ډزې وکړې، هغې له منځه یې وړل. د ده خپل د سترګو لیدلو حال داسې بیانول شو، یوه ښځه د ده په مخ کې وویشتله شوه او یو نارینه، او نورو کسانو چې دا حالت ولیدلو دوی چا ځان اوبو ته غورځولی دی چې د سپوږمۍ رستوران به د داسې ذکر دی چې یوازې یو اړخ یې د ځمکې سره لګېدلی، نور به درې اړخه یې د اوبو سره دي. دلته غټ جیل دی د قرغې په نامه باندې بند دی، ډېر خلکو ځانونه اوبو ته اچولي دي. یو کس په اوبو کې هم ډوب شوی دی، مړ شوی دی. د کورنۍ وزارت تر اوسه پورې ارقام دقیق نه دی وړاندې کړی چې په څومره شمېر کې خلک وژل شوي دي. خو لومړني معلومات د دې دا ښیي چې په دې حمله کې چې تقریبا تر سهاره پورې نن ماسپښینه پورې دوام درلود، څلور ملکي وګړي وژل شوي دي، یو پولیس دی او تقریبا حمله کوونکي ټول له منځه تللي دي.
ډېر زیات
حمله تقریبا د تلفاتو دقیق شمېر به هغه وخت معلومیږي چې کله ساحې ته خلک ورشي او نور ارقام او هر څه معلومات وکړي چې
مننه زمون همکار حمید محمد چې د کرغینې نیخ په نیغه مونږ سره د سپوږمۍ هوټل د محاصرې په اړه او د دې د بیرته خلاصېدو په اړه معلومات شریکول.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د ورځې بل دغه موضوع، په پاکستان کې نن د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو په موخه د قومي اسمبلۍ غړي رای ورکوي. د پنځو کسانو نمونه د کاندید په توګه مخې ته راغلي چې د مخدوم شهاب الدین، راجا پرویز اشرف، قمر زمان کایره، مولانا فضل رحمان او د مهتاب عباسی. په دې کې روستي معلومات، تازه معلومات دا دي چې پیپلز پارټي راجا پرویز اشرف خپل کاندید اعلان کړی دی. تازه معلوماتو لپاره ریاض مساخیل سره دی. مساخیل صاحب، څه جزئیات دي تازه؟
جی بالکل نجیب احمد، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، دغه پنځه کسانو کې د اوس نه لږ سات وړاندې سید خورشید شاه چې د پیپلز پارټۍ یو اهم غړی دی، هغې او ورسره د نور چې کوم د هغې حکومتي پلویان دي، سیاسي ډلې دي، د هغې سره په شریکه خبري غونډې ته په خطاب کې د راجا پرویز اشرف نوم هغه اعلان کړ چې دا به زمونږ مشترکه امیدواري په دې باندې د یو کم دي سره مسلم لیگ، کاف یا متحده قومي موومنټ او عوامي نیشنل پارټۍ، دغه نور چې کم آزاد غړي دي، قبایلی سیمونه هغه وینا وه چې موږ سره د ټولو په دې نوم باندې اتفاق وکړو. حالان ارسو کو دا یو ګرانه فیصله وه، ځکه چې کم غړي کم نمونه راغلي وو نو هغه ټول د قدر او د اهمیت وړ وو، خو بیا هم چونکې دي د ټولو خپلو اتحادي جماعتونو سره مشوره وکړه او په مشوره باندې دا نوم مخې ته راغی، نو دغه شانتې راجا پرویز اشرف چې کم دینو هغه د اتحادي یا د حکومتي ډلې لخوا چې کم دینو هغه د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره تاکلی شوې ده.
ریاض، لومړنی عکس العملونه خبرګونونه ولسی توګه باندې یا مطبوعاتو کې یا د کارپوهانو سره غلي د راجا پرویز اشرف د کاندیدګۍ په توګه د ټاکل کېدو نه پس
د دینه وړاندې چې کله دا اعلان وشو، کله چې مشوره کې دا بیګا تر نه وخته پورې غونډې روانې وې په ایوان صدر کې، بیا داسې اطلاعات هم راتلل چې ګني شل د پیپلز پارټۍ غړي هغه داسې دي چې هغې به په دې کمی چټ اوس اوټونه به کېږي مازیګر په اسمبلی کې، نو په هغې کې شل غړي د پیپلز پارټۍ هغه د راجا پرویز اشرف خلاف کېدی شي چې ووټ ورکړي. دغه شانتې متحده قومي موومنټ ته هم اندېښنې وه، هغې هم خپله مشوره ورکړې وه پیپلز ګوندله چې ګني راجا پرویز اشرف هغه کس چې په هغه باندې سپریم کورټ نیخ باندې هغه د هغه نوم هغه ستدی چې کم د کرایې بجلیګرو کې هغه باندې تور لګېدلی چې ګنې د غبن کړی دی، اغلا غوټې کړی دی، نو دغه شانتې نور چې کم کارپوهان دي نو هغوی هم دغې خبرې ته اشاره کوي چې نور دی هر چې کم کسانو باندې قمر زمان کایره هم هغه یو داسې کس و چې په هغه باندې داسې قسم له تور داسې قسم له الزام نشته، نو په ځای د دې چې راجا پرویز اشرف راشي د هغې نه به قمر زمان کایره خي، خو اوس چونکې د راجا پرویز اشرف اعلان شوی دی نو اوس خو هیڅ هم نشي کېدی او د دې بچې کم دی نو دغه امیدواري هم دغه کاندید به د وزیر اعظم د چوکۍ د پانه.
ډیر زیات مننه زموږ همکار ریاض موسی خیلو په اسلام آباد کې. په پاکستان کې نن د نوي وزیر اعظم ټاکنه کیږي. په دې اړه سخت سیاسي هلې ځلې رابطې او منډې تړې روانې دي. د نوي وزیر اعظم د راتګ سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې نوي حکومت به د پاکستان په خارجه پالیسي باندې څه اثر ولري. دا پوښتنه د مشال ریډیو همکارې ملیحه امیرزاده د کارپوهانو سره سیړلې. راځي وایو،
د یوسف رضا ګیلانی لنا اهله کېدلو سره په پا پاکستان کې یو سیاسي بحران په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې دغه هیواد او امریکا هڅې کوي خپلې اړیکې سمې کړي. دلته پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا نوی حکومت به د پاکستان په بارني تګلاره او پتیره له امریکا سره په اړیکو څه اثر واچوي. د بارنیو چارو کارپو اعجاز خټک وای، د نوي وزیر اعظم راتللو سره په خارجه پالیسي کې به څه خاص بدلون را نشي.
حکومت نه بدل شوی، نه ده شوی. دا ذهن کې ساتل پکار دی چې پاکستان کې خاصه ریاستی ادارې چې دي کنه ډېرې مضبوطي دي او فیصلي هلته کېږي، دلته نه کېږي. لږ څه پروګرس روانو سن معاملو کې چې ډېر ارجنټ وي، هغې کې یو یره زه محسوسوم چونکې مسلې ډېر ارجن پکار دي. دې کې دلې کې مسلې خرابې دي، خاص کر دې نیټ سپلای روټ باره کې. اصل پاکستان حکومت له ویکلس پیر کولو فیصله یې کول غوښتلم او نه به شو کولی. بیا وروسته وروسته کېدل هغه فیصله کې به دوی نور کمزوري فیل کوي، نو هغه اکثر د دې واقعي کېدی شي په دې په پالیسي او په تعلقاتو راشي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد عدنان سرور وایي که څه هم د هغه په فکر د پاکستان خارجه پالیسي به هم هغه شان وي، خو په ځینو مهمو مسلو کې شوی پرمختګ به هم هغه سي پر ځای وي.
خارجہ پالیسی نہ صرف پاکستان بلکہ اکثر ملکوں کی دسی ہی چاہو کی تسلسل بھی نو اگر سلسلے کے اگر تسلسل اکثر حوادونا چی بھی اگر نہ ختم ہی نو ماں خیال دے چی سو کم وزیر اعظم راشی نو اگر سلسلہ وہ غالباً یقیناً دسی چی دا چکم مسئلے شروع دی پاکستان اور ملکوں نے سرام بھی کی طرح نیٹو سرہ حکومت کی چی سمرہ پیش رفت شوئے دے اگر وہ ضائع کی گی نا نو ماں دادا سلسلے کے خیال نہ دے کہ خارجہ پالیسی کی بس تبدیل راشی.
که یو طرف ته کارپوهان د نوي حکومت لاره تک سره په خارجه پالیسی کې بدلون نه ویني، نو بلخوا امریکا هم هیله خودلی چې د غیر یقیني فضا باوجود به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پر مخ لاړ شي.
د ملیه میرزاده رپورت مورده. د جنوبی وزیرستان په لودا کې تیر ورځ د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه شوې ده چې ورکی دوړو غاړو نه 12 کسان وژل شوي، 14 جوبل دي او د امنیتي ځواکونو 15 سرتیری ترې تم شوې دي. د مشال ریډیو ځای خبريال وایي دوړو لوري د پیخي تایید کوي، خو هر یوې د مرګ جوبلې شمیره بیل خي. حکومتي ځواکونه د لسو طالبانو د وژلو داوا کوي. یو حکومتي چارواکي مشال ریډیو ته منلې چې د دوی دوه سرتیری په دې نخښه کې نخته کې وژل شوی چې یو پکې کیپټن دی او یو لس نور جوبل دی چې په هغه کې هم یو کیپټن خودل کیږي. د موضوع تفصیل د مشال لیډیو همکار د ډیر اسماعیل خان په خپل رپورت کې راکوي.
د سویلي وزیرستان لا دار شرقی پسیما کې د امنیتی فورسز د سرتیر یو او ځایي طالبانو په منځ د شاخ شولانګې او ډزونو په بدلون کې د دواړه لوریا نه 12 کسان مړه، 14 نور پر ارجلی او د امنیتی فورسز 15 سرتیری هم بې درکه شوي دي. په ډیر اسماعیل خان و نقشې د خفیه ادارو د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه چارواکي او طالبان د پیش پخلای خو د مرګ ژوبلې گوشای شمیر وشایی. دوی یایی چه پیشا دش پیشم پا ورز مزیگر سالور بجه آغا وقت مخه تراغ للا چه کلا دی امنیتی فورس سرتیری دی سویلی وزیرستان لادا شرکی پا سیمکش دی لطون پا عملیات لگیا وو. چه پا سیمکش خوندی طالبانو نسا پا برید ور بانده وکا و بیا دی دوارا لوریانا پا یو بل بانده گان بیازونه لگیا شوال. دی خفیه اداره یو لور رتبا چرواکا یایی چه دی امنیتی فورسز پا جوابی ڈزونو سے لس طالبان مڑا او یو شمیر پر ارجلی شوال. دے چرواکی دا ہم و منلا چھ دیو کیپٹن پر شمول دے امنیتی فورسز دوا سرتیری مڑا او یولس نور پر ارجلی شوال. پر ارجلی سرتیری چھ ہاں یو کیپٹن شامل دائی. چرواکی دا ہم ویل چھ دے ورجلی کیپٹن چھ کم دے فسی پر نوم پر جندلائی شوائی دائی لاش راول پنڈائیتا او پر ارجلی نور سرتیری دے ہیلیکاپٹر پر یو خصوصی الوت چھ دیوانه پوځي اسپیټال ته ولج دا ول شوال. د خفیه ادارو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکو دا په خلای هم وکړل چې د پېښې په وخت د امنیتی فورسز 15 سرتیری هم به درکه شوې دي چې د کومو د لټون حاله زلې روانې دي. په دغه برخې چې کله مشال ریډیو د طالبانو د غورځنګ وایون احسان الله احسان سره د ټلیفون په لیکه تماس ونیو، هغوی د پېښې په اړه قبوله د لس طالبانو د مرګ دوایې بېخي رد ده او د درې طالبانو د پرهر ژلي کېدو د پخلي سره دا هم جوته کړه چې د امنیتي فورسز بې درکه سرتیری چې د کومو شمېر 15 نه بلکې شپږ دی د دوی ملګریو بندیون کړي او د طالبانو خوندي سندغولي ته یې رسولي دي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانونو خویده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سر
تاگی سن و بروسین خلکو تیریاتی شعوری و در ورکل
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ور در ورکل
خان شید مران داو چی لبولانا تر چترالا دا با چی یو سی پختو دیوی
ملان جان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
د پېښور په هزارخوانی کلی کې تیر مازیګر د پنځو پیرانو په زیارت کې یوې بامي چاودنې کې څلور کسان وژل شوي او شپږ ویشت نور ژوبل شوي دي چې پکې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. دا چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې ګڼ شمېر زنانه ماشومان او سړي د پنځو پیرانو زیارت ته د زیارت لپاره ورغلي وو او د زیارت نه د باندې په میدان کې بیا ځوانانو د کرکټ لوبه کوله چې د زیارت په ګېټ کې په یو خرګاډي کې ایښودل شوی بم د ریموټ په مټ د لرې ځای نه وچول شو. د پېښې نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په خپل رپورټ کې دراوروي.
په پېښور کې تیر مازیګر شپږ بجې د هزارخانې په پنځه پیرانو زیارت کې په داسې حال کې یوه زوروره چاودنه وشوه چې ګڼ شمېر خلک سره د ښځو او ماشومانو د پنځه پیرانو زیارت ته راغلي وو او د دې پېښې په لړ کې د پېښور مرستیال ضلعي رابطه افسر ظفر علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې په دې پېښه کې د دریو ماشومانو په شمول څلور کسان وژل شوي دي او شپږ شنور جوبل شوي دي او چاودونکي مواد په یو خرګاډي کې کېښودل شوي وو.
په ګلګاډي کې چې بارودي مواد وو چې دا مواد تقریبا بي ډي اس انفارمیشن مطابق دس نه بارہ کے جی وي. نو په دې کې چې کوم مونږ ته په دلته ال ار ایچ کې کوم زخمیان یا مړي رسو شوي دي نو هغه ټوټل انیس د تعداد تقریباً واڑا واڑا چکم زخم بچا لے گی دلی ماں غزی کے فرسٹ ایڈ نمبر چکم خپل پول کو کون تلاڑ فارغ ہوا وہ لسکسان واغا.
د پېښور په لیډی ریډینګ اسپیټال کې د دې پېښې یو عینی شاهد چې یو ماشوم لور او ماشوم زوی په دې پېښه کې جوبل شوی وو د دې پېښې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما قابل شاه نوم دی دا چې بالا یې ما څنګه د کون رحمان بابا پیرا ده باندې لاړو غوږ ځاب ته ځو دادا غزین پنځه پیرانو ته لاړو. پنځه پیرانو کې مونږه هلته ځان شو مازیګر مونږه الله اکبر شو
پیرانو د زیارت خوا کې بعضی هغه ځوانان هم جوبل شوی دي کوم چې دغه وخت د کرکټ په لوبه کې مصروف وو.
زمان عمر راشد منحاس تھے او جی عزت سدوزی کی اسے گا مدر خانے مطلب علاقان لو بکئی گیم کئی کرکٹ منگ ورتا نہ اسی تو چیز سنگا رہو تم دیکھ اچانک آواز و شو ددما کی منڈے تڑے شوی منگا منڈا کا ہچی منگ منڈا کا چون کا تبس ٹول زمون دا علاقان واڑا واڑا دیل تا گیم کئی پل کرکٹ کئی جنو بس زخمیان خوگو ما زر زر دی روچت کانون میں پری خولا کچرا کم رشکا کے راتل دو رشکے میں راڑا کی
پدی پیخ کی ٹپی شوی یو سو نور کسانو د مشال ریڈیو سر خبر یاتری کڑی دی دوی وای
جی زما عرف نم دے جی دا سے کارو مون دل تا گردی تورا گردی دو ما اور بل کو کی زو پیرانو کے او کو مون دل نہ وتم کروا تھے میں مولا بولے او مون دل نہ وتم او یو غر دما کو یو لگو سو یو جمعہ تا دی والی بالکل جمعہ امام غر والی جبر را گم کتا ایو بڈا سڑیا تا لگا کر سیا نتراشی نہ کر سی اگم لگے کو ویسا مڑا کو اگم مڑ پروتو دیر زیاد زنانا و خزی سالی زیاد دیر زیاد ما شمان ام کرکٹ لگو جاؤ
زمان ام ام شہزاد دے زوال تک پینجو پراؤن شو وردان ام سارا اور جسنگا دا ما کوشن بس لگے ہو بس سمی مونے لیدا بس ما منڈا کوشن میں منڈا کو بس بیا پزان نو ما یار جی پزان نو ما چلنگ مخ کلانو یو میں نو بس لدلاس دل رہا تا محسوس ہو جسنگا مخ کلانو نو زمان مخ کی دیر خوب شیو نو بس جی بدوڑو بدوڑو کی سوک مراتا نخکارے دا ازر خانے دے جی بس سلام لجی ٹول لجی پتہ ہونے چې دا سګو شو چې دن نو شو کبار شو بس پټه امترازو شو لکه زما کټوله میږي شو پات راته نه لایې
تر دې دمه په پنځه پیرانو زیارت کې د دې بمی بریج ذمہواری کومې وسلوالي ډلې نه دا قبول کړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تاسو په پېښور کې په یو مزار د بمی چاودنې راپور واورید. بل خوا په همدې ورځ د کوټي ښار په یو تبلیغي مرکز کې هم چاودنه وشوه چې په ترس کې لک تر لګا دوه کسان وژل شول او پنځه لس نور ژوبل شول.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز دولزره یو سل دیرش دیر لزره پنځه سوه اتیا او پنځه لزره و سوه شپېته کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
دولس نیمې بجې کیدونکې دي. په پوره دولس نیمو بجو تاسو ته ګولیاز د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان پولیس وای وسلوالو طالبانو د کابل په مشهور تفریحي سیمه کرغا کې پر یو هوټل ډلیز برید کې دوه بریدکونکي وژل دي. د پاکستان پارلمان درې سوه دوه څلوېښت غړي به نن د نوي وزیر اعظم لپاره د ټاکنې لپاره رای اچوي. واکمن پیپلز او اتحادي ګوندونو راجا پرویز اشرف د نوي وزیر اعظم لپاره نامزد کړي. قبایلی سیمه سویلي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې د دواړو غاړو نه دولس کسان وژل شوي دي. د پېښور هزارخانې سیمې د پنځو پیرانو په زیارت کې د چاودنې په نتیجه کې د درې ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د امریکا د بارانو چارو وزارت یو تازه رپورټ کې وایي پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو کار لا نور ګران کړی دی. دروز د بارانو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي شام ته د سامان وړونکي بحري جاز چې درې هلیکاپټرې پرې بار وي په زور راستون کړی شوی دی او د یورو کاروونکو څلور لوی هیوادونو ننۍ غونډه به د یورپ د پورونو په بحران بحث کوي.
ګولایزو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول او سم مطبوعاتو ته کتنه کوو پیل به د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو نه وکړو چې زموږ همکارې رابیا اکرم خان لوسته دي.
نن پاکستانی ورځپاڼو خپل سرخو کې صدارنګ خبرونه راخستې دي. د اردو ژبې ورځپاڼه مشرق خپل سرخو کې لیکي چې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدوار مخدوم شهاب الدین د گرفتاری وارنټ جاری شوی دی او آج ورځپاڼه خپل سرخو کې لیکي چې د وزیر اعظم چوکۍ لپاره سلور امیدوار په میدان کې پاتې دي. جنگ ورځپاڼه د نواز شریف د خولې لیکي چې که زموږ وزیر اعظم راغلو نو د سویټزرلینډ چارواکو ته به خط لیکي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور های کورټ د خپل اندي نوټس کیس اوریدو دوران کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د اوسېدو په اړه وفاقي او صوبایي حکومتونو ته هدایات جاری کړې دي چې اوولس لکه افغان کډوال د افغانستان ته واپس ولېږلی شي. ولې چې هلته اوس امن دی او دوی د پاکستان په معیشت بوج دی او د سفران وزارت سیکرټري نه د افغان کډوالو لپاره نړیوال او نور امدادونو په حق لا ریکارډ هم غوښتی دی. ادارې لیکي چې په یو ملک کې حالات په معمول راشي نو کډوال په خوشحالۍ واپس خپل وطن ته سي، خو افغان کډوال د دنیا واحد دا داسې کام دی چې اغوی خپل وطن ته واپس لو ته تیار نه دي. کلاړم شین واپس هفته واپس راشي. ادارې لیکي چې زرګونو مهاجرینو پاکستان شناختی کارت او پاسپورټونه هم جوړ کړي دي او جایدادونه یې هم اخیستي دي. ادارې اخیره کې لیکي چې د پېښور های کورټ چیف جسټس دا خبرې په حقیقت دي چې اوس په افغانستان کې امن راغلی دی او زموږ خپل ضرورتو له بجلی او ګیس نشته نو دوی له دې په پاکستان کې د اوسېدو نور اجازت نه ورکوي او هیله ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه بعد عدالت حکم ومني. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور په پخه غلام علاقه کې غیر قانوني کسبخانو لوجې خلک ډیر تنگ دي چې لوجې مختلف قسمه ناروغي خپريږي او په دې کسبخانو کې بیمار او کم عمره سروي حلاليږي چې د پېښور مختلف علاقو کې خرڅ لا ورکوي. دا غیر قانوني کسبخانې د اسلامي روایتو هم خلاف دي. ادارې لیکي هله پکار ده چې د پېښور نوې ډي سي او جاوید مروت به د دې مسلې ذاتی نوټس واخلي او د علاقې خلکو ته به یو صحتمند ماحول سره سره د صحت د اصولو په مطابق د سرکاري کسبخانې انتظام به هم وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د امریکې سفیر کیمرون منټر ویلي دي چې په پاکستان کې د کرپشن او سکیورټي مسلې له وجې د امریکې سرمایه کار په پاکستان کې سرمایه کاری نه کوي. ادارې لیکي چې د امریکې سفیر په پاکستان کې د سرمایه کاری په لاره کې د کم خنډونو ذکر کړی دی. په هغه کې کرپشن په اول نمبر دی او ترهګرې هم د سرمایه کاری لارې نیولې دي چې ډېر لوی لوی صنعتونه بهر ملکونو ته منتقل کړی شوي دي چې ورسره په لکونه خلک بیروزګاره شول. ادارې اخیره کې لیکي چې حکمرانو له پکار دي چې د کرپشن خاتمه او کرپټ خلکو احتساب ونه کړی شو نو قومي معیشت د تباهۍ د بچ کولو امکانات به ډېر کم پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. په نړیوالو رسنیو کې مو درته د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون او د واشنگټن پوسټ نه دوه مقالې غوره کړې دي. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي له تیر څه مهاله داسې ښکاري چې پاکستان کې د طاقت نوي سرچینې مخې ته راغلي لکه درواخلې، عدلیه، مطبوعات او داسې نور. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو بله مقاله کې لیکي د افغانستان غیر یقیني مستقبل او د خرابو حالاتو له وجې په زرګونو افغانان له هیواده وتو ته مجبوره شوي دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته نساج مل وړاندې کوي.
انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبیون لیکی د تیر سکلونو راسه په پاکستان کې د طاقت ځنی مرکزونه د جوړیدو په حال کې دي، او د دې ثبوت د تیرې اونۍ د سپریم کورټ د اغه تاریخي فیصلې نه ښکاري چې لمخې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له خپلې څوکۍ څخه لرې کړی شوی وو، او دغه خفګان دومره ژور دی چې آن پاکستان پلوه محافظه کاره امریکایان هم یو داسې تګلاره غواړي چې لمخې پاکستان ته سزا ورکړل شي. د دغه نظر دلیل تر ډیره سم ښکاري، اغه دا چې د پاکستان پوست او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د امریکا ګټې کمزوري کول غواړي، او په پاکستان کې ولسی واک نه پرېږدي چې په افغانستان کې یو مهم رول ولري، او الته د امریکا او ناټو ځواکونو په وړاندې له جنګیدونکو یاغیانو سره مرسته کوي. له بده مرغه په پاکستان کې د ولسی واک پیاوړي کولو لپاره هغه څه ونه شو چې په کار وو، بلکې د دې پر ځای د پوځي امیرانو ملاتړ شو. هغه څوک چې د بدلون په زور مخه نیسي د ویشا او واکمنۍ اوکړه تګلارې باندې روان دي، او په لویه پیمانه د خبرو ته هوا ورکوي چې د پاکستان په سیاست کې امریکا نفوذ لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي د افغانستان غیر یقیني مستقبل د خرابو حالاتو له وجې په زرګونو افغانان له هېواده وتو ته مجبوره کړي دي. دوی د بهرنیو هېوادونو ویزو لپاره درخواستونه ورکوي، پناه غواړي، او له هېواده د بهر وتو لپاره اوږد مزل کوي. خو هغه کسان چې د دې هېواد نه بهر وخت تیر کړی اوس هر ورځ افغانستان ته واپس راځي، چرته چې امریکا د تیرې لسیزې راسې جنگ کړی او د طالبانو واک ختم کړی، او اوس په دغه جنگ ځپلې هېواد کې پرمختیایي کارونه روان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي 3 میلیونه افغان کډوال به د روان کال په پای کې د پاکستان اوسي کچری دوی ته په دې هېواد کې د نور پاتې کېدو اجازه ورنکړی شي، او دا شان پلوش مرکی د افغان کډوالو ستنیدل به افغانستان نور غیر مستحکم کړي، اقتصاد به خراب، او امنیت به له چیلنج سره مخامخ کړي. که څه هم UNHCR د دې مسلې د حل کېدو هیله مند دي، خو ځینې افغانان د دې نیټې وړاندې له خپل هېواد ته ستنیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
رائټرز خبری اجانس لیکي د امریکا دفاع وزارت د کابل په داود خان پوځي روختون کې د شو درغلیو پاړه پلټنې پیل کړې دي چې دا معلومه کړي آیا د دغه روختون چارواکي له مریضانو سره سم رویه ساتي او کنه. د داود خان پوځي روختون پاړه داسې رپورټونه خپره شو چې د مریضانو سره پکې ناسمه چلن کیږي، او اداري فساد یا غلا غلطي هم پکې په پراخه پیمانه لیدل کیږي. د دغه لیک نورې خبرې تاسو ته فرخنده وزیر دراوروي.
رویټرز خبری اجانس لیکي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د افغانستان یو پوځي روختون کې د درغلو پلټنې کوي. د کابل داود پوځي روختون چې د امریکا په مالی مرسته چلیږي په اړه داسې رپورټونه دي چې په دغه روختون کې د مریضانو سره ښه رویه نه ساتل کیږي. د دفاع وزارت د افغانستان، پاکستان او منځنۍ ایشیا لپاره یو مرستیال ډیوډ سیډنی د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي د دوی پلټنې روانې دي، او زیاتوي په دغه روختون کې چې د مریضانو سره کومه رویه ساتل شوی د نړۍ په یو برخه کې هم له چا سره نه دي شوی، او دوی د افغانانو سره په ګډه د دغې غلطیو د سمولو کار پیل کړی. رویټرز لیکي ځینې امریکایي چارواکو د امریکا دفاع وزیر لیان پنیټا ته خطونه لیږلي وو چې دوی باید د کابل د داود پوځي روختون د چارواکو لخوا د مریضانو سره د خرابې رویې پوښتنه وکړي. د کانګرس د دغه کمیټې د بحث موضوع واک افغان ځواکونو ته سپارل وو چې پکې د داود په پوځي روختون کې د درغلیو د رپورټونو په اړه هم خبرې وشوې. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د وتلو تیاری کوي، او د 2014 کال تر پای پورې به پوره واک افغان ځواکونو ته وسپاري. د کانګرس د دغې کمیټې په غونډه کې د ریپبلیکن ګوند یو غړي مایک کوفمن د دفاع وزارت مرستیال چارواکي سیډنی ته دا هم وویل چې د داود پوځي روختون کې 240 میلیونه امریکایي ډالر ورکې دي چې دا د دوی لپاره د منلو نه دي، او باید په دې اړه پوښتنې وشي چې دغه پیسې په څه لګېدلې. کوفمن دا هم وویل ژوبل شوي افغان امنیتي ځواکونه چې دغې روغتون ته راوړل کیږي عملی نه د دوی سم علاج کوي، او نو سره ښه رویه ساتي. کوفمن وایي د هغه مریضانو خپلوان چې د روغتون چارواکو ته رشوت نشي ورکولی له لوږې او تندې مري، چې داسې په یو ځای کې هم نه کیږي، او دوی باید دا معلومه کړي دغې روغتون ته ورکړل شوې امریکایي مالی مرستې که د مریضانو په علاج نه دي لګېدلې نو بیا چرته تللی دي.
فرخنده وزیر وای چې تاسو رپورت وړاندې کولو مشال ریډیو ته مو غوښنیولې. د ملګرو ملتونو د خیر خیګړې چارو لکپاره اعزازي سفیر خالد حسینی ویلي هغه و 50 لک افغان کډوال چې له ایران او پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي په کې زیاتره اوس هم د خپل هیواد په ټولنه کې نه دی ور جذب شوي. دی وایي دا کسان مجبور شوي چې بیا کورونا پرېږدي او یا هم په خپل وطن کې کډوال شي. خالد حسینی د مشال ریډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره د خبرو پر مهال د اندېښنه هم ښودلې چې په راتلونکو یو نیم دو کلونو کې به په هیواد کې نام نیوي او تاوتریخوالی به هم زیاتېږي. له نوموړي سره لښوې مرکې مهمې برخې په امیر ساحل په دې رپورت کې ژباړلې.
د مشال رادیو له انګریزي څنګه سره د مرکې پر مهال خالد حسینی ویلي دا مهال هم ویش لکه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسي. دی وایي په پاکستان او ایران کې د اوسېدو مهم لامل په افغانستان کې نام نیدا، خو په خپل هیواد کې د ژوند د اساسي اسانتیاو نشتون هم د نستنویدو لوی وجه ده. ملیونونه افغانان لیدلی دي چې افغانستان ته ستانه شوي دي. اوس ویش لکه افغانان داسې دي چې په ایران او پاکستان کې اوسي او ښکاري داسې چې هغوی خپل کور ته په ستنېدو کې زړه نازړه دي. مهمه وجه یقینا ناامني ده او دا وجه نشي نظر اندازه کېدی، خو خلک له دې هم باخبره دي چې په افغانستان کې د ژوند بنیادي وسیلې، بنیادي خدمات او وسایل کم دي. په ملګرو ملتونو کې د خیګنې سفیر خالد حسینی وایي د ملګرو ملتونو کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر له وینا سره سم تر 2002 زیږیز کال وروسته 50 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول او په خپل ټولنه کې د ورجذبېدو او د ژوند د بیا پیلولو پر وخت یې مشکل حالات لیدل دي. په 50 لک کسانو کې چې افغانستان ته ستانه شول، له 40% تر 60% پورې کسان په بریا په ټولنه کې ورجذب نشول او یا خو بیرته ایران یا پاکستان ته لاړل او یا هم په خپل هیواد کې په دویم ځل کډوال شول، ځکه چې هغوی کارونه نشي پیدا کولای، پاک اوبه او ښوونځیو ته لاسرسی نه لري چې د ورځني ژوند تیرولو بنیادي اسانتیاوې دي. حسینی وایي د دې ستونزې د هواري لپاره ښه ستراتیژي په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ دی. زه فکر کوم چې د دې د هواري ستراتیژي چې تیره میاشت په جنیوا کې د ایران، پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ مخې ته راغله، هغه دا و چې موږ په افغانستان کې په مقامي د کلیو او ټولنو په سطحه د اقتصادي پرمختګ اړتیا لرو او دا ځکه چې په افغانستان کې اوږدمهاله ټولنې جوړې کړل شي چې دا ملیونونه افغانان چې خپل هیواد ته ستانه شوي ژوند تیر کړي او دا موقع ولري چې په بریا د اوږدې مودې لپاره په خپله ټولنه کې ورجذب شي. خالد حسینی افغان دی او په خپله هم د کډوال په توګه امریکا ته تللی و. د هلته په کالیفورنیا کې ژوند تیر کړی او ډاکټر دی. ورسته د لیکوال په توګه مخې ته راغی او د بشري او د کډوالو چارو لپاره ورته ملګرو ملتونو د اعزازي سفیر دنده ورکړه. د مشال رادیو خبرونو له مرکزي څانګې سره په خبرو کې حسینی وویل په راتلونکو کالونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو حالات ګوري. زه اوس هم ګورم چې په راتلونکو یو نیم او دوه کالونو کې به په افغانستان کې ناامني وي او تاوتریخوالی به زیات شي. زه فکر کوم چې په هیواد کې به سیاسي تناو وي او په یو ډول به بشري ځمکه تنګه شي او مرستندویه ادارې به هغو خلکو ته مرستو رسولو په لړ کې له لا زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شي چې مرستو ته اړتیا لري. پر دې هر څه سربیره خالد حسینی هیله مند او زیاتوي تمه یې داده چې یو ورځ به جګړه پای ته رسي، د سولې یو عمل به پیلېږي او په جګړه کې ښکېلې ډلې به خبرو ته کینی. خالد حسینی هغه مهال په نړیواله توګه مشهور شو چې د کایټ رنر یا بادیوا الوزونکي په نوم یې یو داستان ولیکه چې پکې تر جګړو مخکې او وروسته د حالاتو ذکر شوی دی. د خالد حسینی بل ناول 1000 سپلینډډ سنز یا د خادیو زر لمرونه نومیږي او دا هم د افغانستان د جګړو مختلف انځورونه ښیي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو، زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د سندرو امیل پروگرام تاسو لپاره هارون باچا راوړي. تاسو دا پروگرام زموږ په ویب سایت باندې هم کتلی شئ او اوریدلی شئ www.mashalradio.com باندې. که تاسو همدا شیبه مشال ریډیو لګولې وي نو تاسو یادګیرنه درکو چې نن زموږ په مهمو رپورټونو کې تاسو اوریدل چې په کابل کې امنیتي ځواکونه وایي د طالبانو د ولکینې د سپوږمۍ هوټل را خلاص کړی او دغلته چې څومره کسان د طالبانو په ولکه کې و هغه ټول را خوشې شوي دي. په پاکستان کې نن د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو لپاره د قومي اسمبلی غړي رای ورکوي. پیپلز پارټي خپل کاندید راجا پرویز اشرف اعلان کړی دی. همدارنګه مو اوریدل چې په جنوبي وزیرستان کې د حکومتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دوه خواوې زیانمنې شوې دي. اوس هم یو بل رپورت د راپورونو له مخې د امریکا حکومت د دې هیواد یو فدرالي عدالت ته د هغو داوو د ردولو لپاره ویلي چې په کې د نړۍ په هیوادونو کې د سی آی ای د ډرون کمپاین په اړه د معلوماتو غوښتنه شوې ده. د ولسمشر اوباما اداره له دې کبله چې دغو اسنادو په افشا کېدلو سره ښایي د امریکایانو امنیت ته پې خطرونه نور هم جدي شي ویره څرګندوي. د موضوع په اړه نور تفصیل له واشنگټن د هارون باچا په رپورټ کې.
فرانس پس ایجنس لیکي د زیارت په شپنه وخت د امریکا حکومت وکیلانو د نیویارک ښار په عدالت کې بیان جمع کړل چې پکې د ډرون بریدونو د پروګرام په اړه د اسنادو د نه افشا کولو د حکومتي پریکړې دفاع شوې ده. راپورونه وایي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په کولو سره په پاکستان، یمن او سومالیا کې له القاعده سره تړاو لرونکي ګڼ شمېر ترهګر له منځه وړي دي. د امریکایي حکومت په بیان کې ویل شوی دا خبره چې آیا سی آی ای سره اختیار شته چې ډرون بریدونو کې او یادا چې یاد اداره د هدفي وژنو په کمپاین کې ګنې نیخ په نیغه دخیله ده یو پټه ساتل شوې موضوع ده. د امریکا په عدالت کې دغه دعوی د امریکایانو د مدني ازادۍ او د اتحادیې او د ورځپاڼې نیویارک ټایمز لخوا تر هغې وروسته جمع شوې چې معلوماتو ته د لاسرسی د امریکایي قانون د لاندې د ډرون بریدونو د پروګرام د اسنادو د ترلاسه کولو په موخه د یادو ادارو لخوا حکومت ته شوي خواستونه ونه منل شول. د امریکا حکومت عدالت ته پور کړی خپل بیان کې دا درې خپل کړل چې د ډرون کمپاین په اړه د اسنادو ډاګي کېدل به له ترهګرۍ سره د مبارزې حکومتي هڅې له خطر سره مخامخ کړي. د مدني ازادۍ او د امریکایانو ټولنې بیا په جواب کې په دې ویلو سره چې په رسنیو کې د ډرون بریدونو په اړه د امریکایي چارواکو له خبرو تر خپرېدو وروسته د دغه کمپاین راز اوس راز نه دی پاتې، د حکومت دلیل چټي او بې معنا وباله. د یاد ټولنې د حقوقي څانګې مرستیال مشر جمیل جعفری په یو بیان کې ویلي امریکایي چارواکو د ډرون پروګرام په اړه هم پټې او هم ښکاره ویناوې کړي، د حملو فرضي بریاوې د ځان په ګټه یادې کړي، قانوني جوازونه ورته پیدا کړي او د دغو بریدونو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه راولاړې شوې اندېښنې یې رد کړي دي. په اعلامیه کې نوموړي زیاته کړې عام خلک حق لري چې د هغه قانوني اختیار په اړه چې اوباما انتظامیه یې د ډرون بریدونو د کولو لپاره د لرلو دعوه کوي زیات معلومات ترلاسه کړي. د ایف پی په لیکنه په امریکایي عدالت کې د اوباما ادارې لخوا په جمع کړل شوي بیان کې دا خبره تسلیم شوې چې د ډرون بریدونو په شکل کې د دغه مرګونی قوت د کارولو په اړه د عامو خلکو اندېښنې پر ځای دي، خو ورسره یې واضح کړی چې حکومت باید د پټو اسنادو د افشا کولو پر وړاندې پراته قانوني بندیزونه هم په پام کې وساتي. د امریکا حکومت دغه راز ویلي چې سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې د جګپوړو امریکایي چارواکو چې د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې د ولسمشر اوباما مشر سلاکار جان برندن هم پکې شامل دی لخوا د ویناو کولو یوه لړۍ پیل کړې تر څو امریکایي ولس ته د ډرون کمپاین د قانوني او عملیاتي اړخونو په هکله معلومات ورکړي. د اجانس په وینا کې یوې خواته امریکایي چارواکي ادا کوي چې د بی پیلوټ الوتکو حملو د القاعده د مشرتابه عمله ماته کړې او د امریکایانو زندګۍ یې خوندي کړې، نو بلې خواته همدغه بریدونه د یو نامعلوم شمېر ملکي تلفاتو او د پاکستان د ننه د امریکا ضد احساساتو د پارېدلو لامل شوي دي. د یادونې وړ ده روانونه د ملګرو ملتونو لخوا په خپور کړل شوي یو راپور کې هم له امریکا غوښتنه شوې چې د ډرون بریدونو د خپل پروګرام اصول باید روښانه کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
په بلوچستان کې ل ډیر وخت نندري روان دي. په دغه صوبه کې بلوس ملتپاله خلک وایي د دوی ملګری په مرموز ډول د استخباراتي ادارو لخوا تختول کیږي او بیا وروسته دغه تختول شو کسانو په ګولو غلبېل مړی موندل کیږي. اکسپرس ټریبیون ورسپانې هم دې موضوع ته په یو مقاله کې کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس دی لدرکه کسانو له مقدمو سره سره په دغه صوبه کې د اقلیتونو د حقونو خوندي کولو ته برابر توجه ورکړي. د ادارې مهم ټکی تاسو ته ګل اس وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانی د بلوچستان د مسلې د حل تر عنوان لاندې یو اداري خبره کړې ده. د ورسپانی په وینا د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري په مخ کې کېدی شي تر ټولو لوی ننګونه یا چیلنج فوج نه وي. نوموړي پرون د 138 لا درکه کسانو د مقدمي اوریدنه وکړه. ورځپاڼه کې دا خبره څرګنده ده چې فوج او یا استخباراتي ادارو کټول نوي خو یو څو کسان یې تښتولي دي. په دې لړ کې چیف جسټس افتخار محمد چودري په بلوچستان کې د فرنټیر کور مشر میجر جنرال عبیدالله خټک عدالت ته د صفائی لپاره غوښتې. ورځپاڼه په ادارې کې ذاتي وی چې چیف جسټس نیت خدې او دا کار یې د ستاینې وړ دی. خدای امکان نشته چې د دې کړنو لپاره فوج ذمہوار وګرځوي. دا ورځپاڼه په وینا کامیابی به هغه وخت پیل شي کله چې د فوج پر ضد هم هغه سي ګام پورته کړی شي چې څنګه یو جمهوریت حکومت پر ضد پورته کړی دی. لمودو رئیس اف سي د خلکو د تختونو نه انکار کوي او دا امکان هم نخکاري چې دوی به دغه تختونی ومني. ورځپاڼه زیاتوي چې عبیدالله خټک په عدالت کې بیان ورکړي چې په تختونو کې ککړ نه دي، نو باید چیف جسټس د استخباراتي ادارې ISI مشر او نور چارواکي عدالت ته راوغواړي. کچری په دې کې ناکامه کیږي نو بل لاره د فوج مشر عدالت ته د راغښتلو ده. که د دې هم سنتیجې نه راوځي نو بیا عدالت ته د خپل اختیار لاندې فوج ذمہوار ګرځولی شي. ورسپانل کې که څه هم فوج د بلوچستان د مسلې هوارولو په لاره کې مرکزی خنډ دی، خو د دې سربیره نور عناصر هم شته چې پرې کار وشي. ورسپانل کې په داسې حال کې سپریم کورټ د بلوچستان پر حالاتو د مقدمو اوریدنو لپاره ورځ ځانګړې کړي چې څو ورځې وړاندې په کوټه کې د شیا هزارګانو په بس برید شوی و. لاسو قانون رایسی ورپکی ڈلی ہزارگان پا نخ کوی او دو دوی پر ضد سگامونه نو پورته کیگی. ورسپان پا اداری کی لیکی چی چیف جسٹس دی لا درک کسانو لمقدمو سره سره پا دغ صوبو کی دا اقلیتونو دا حقونو خوندی کولو تا برابر توجه ورکلی.
تاسو د ګل ایاز رپورت اوریده. اوس هم یو بل رپورت. د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري تنظیم سپارک مشال ریډیو سره د دوی چارواکو په خبرو کې ویلي چې تیرو دریو میاشتو کې اتو ماشومانو په خیبر پختونخوا کې ځانونه وژلې دي او تیره ورځ هم د 400 ضلع کې یو ماشوم وروسته لاغې چې فیل شو ځانې وواژه. په دې هکله د پېښور نه زموږ همکار شبیر احمد جان رپورټ لري.
یو غیر سرکاری تنظیم سپارک چې د ماشومانو د حقوقو د تحفظ او خیګړې لپاره کار کوي وینا تر مخه خیبر پختونخوا کې تیر درو میاشتو کې خوشه اتو ماشومانو د بیلابیل وجوهاتو له وجې ځانونه وجلی دي. د دغه تنظیم پروګرام منیجر عمران ټکر مشال لیډو ته ویل تیر درو میاشتو کې اتو ماشومانو د سکول د استادانو د وهلو د فیل کېدو او د فیل کېدو د پیغورونو له وجې ځانونه وجلی دي. دوی وایي چې هم دغه تشدد له وجې زیاتره ماشومان سکولونو ته هم نه ځي. د دوی په وینا د غربت نه پس د استادانو تشدد یا د والا پیغورونه د ماشومانو د خودکشي غټ سبب ګرځي. په دې خل باندې عمران ټکر مشال لیډو توای
یو ماشوم کله فیل شي زموږ په معاشره کې هغه مونږ ټول ته پته ده. نو که تاسو وګورئ هغه تترم کاریږي، ما مام وته کاریږي، مور پلار هم وته کاریږي، اسکول کې ورپسې استادان هم غوسه کیږي وته، یا ملګری مور پسې طنز پہ کوي، غوسه پہ کوي، یار څه کوي. نو دغه سیزنو چې هغه ذهني طور باندې هغه داسې حد ته ورسي چې هغه خودکشي ته لاړ. که روزانه نه نو په دویم ورځ باندې په کورونو کې په مدرسو کې یا د کار په ځایونو کې په ماشومانو باندې جسماني تشدد شوی. نو دا غسیز دومره زیات چې تیر درې میاشتو اخبارونو روچت کو. نو نن ما سره اته کې سده سدي چې د جسمانی سزاګانو یاد اغه د یری په وجه باندې ماشومان خودکشي طرف ته روان دي.
دا چې تیر درې میاشتو کې د خیبر پښتونخوا کوم سیمو کې په سوجا ماشومان ځانونه وجدي دي. نو موړ زیات وی
50% کې دوه کیسې شوی دی. پای کې یو کیس یو نو هغه دا چې هغه ته په سکول کې سزا ملا شي او پرایویټ سکول کې. نو شهر کې یو سکول شي او پرایویټ سکول کې او په مدرسه کې ډټا ایم ماشوم ایڈمټ او هغه ته بالته کې سزا ګانه ملاوی دی. هغه خودکشي کړ او دوه کیسونه په تیمرګره کې شو. دوه ماشومان هغه ورځ په چترال سیند ته دانګلی یو مړه شوی دا یو بچ شوی دا هغه په امتحان کې د پیل کې دو په وجه باندې خودکشي کړې ده. شرمندگی یا تانه ملاوی دی چې هغه هم د جسمانی سزاګانو یو شکل دی.
آیا د داسې قسمه کارونو مخنیوي یا د دې لپاره صحیح قانون سازی په خپل باندې دوی د پارلمان غړو سره څه قسمه تماس نیولې دی او کنه؟ نو دغه تنظیم یو بل مشر اکبر علی شاه مشال لیډو ته وایي چې دوی خلکو کې د شعور را بیدارولو سره سره د قانون سازی لپاره هم هلې ځلې کوي.
بلنه دغه خدای دې چې خلکو ته شعور ورکړي شنو په هغه باندې وقتاً فوقتاً زموږ میډیا سره کنسرن دغه دي. خلک دی هغه میډیا په دغه باندې خپل آرټیکل زم لیکي او مختلف حوالو سره چې دین هغه لیکل کوي چې خلکو ته عام خلکو ته پته ولګي. ایز ا پرایویټ ممبر بل دا یو ډرافټ جوړ کړو اتی ہے نت اللہ نیشنل اسمبلی کې هغه موف کړم دي او مختلف پارلیمنٹریان چې دي هغه سره کنسلټیشنز هم شوی دي د باندې چې وی قانون سازی وشي څه شی مخکې کوي دغه شی
یادونه ول دا چې دغه تنظیم مشر عمران ټکر وینا و چې نن هم د 400 پسډیرو سیمه کې د نه هم کلاس یو ماشوم د فیل کېدو ورستو د کورواله د پیغورونو لوجې ځان وژلې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د شبیر احمد جان د هم دې رپورت سره د رپورټونو لمن رنغاړو. تاسو زمونږ د مشال ریډیو نوري د خبرونه څنګه و د مشال ریډیو نوري خبرونه څنګه دي سنې وکړه رای سویل غواړي سم مشوره راکوي په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ 00 24 11 41 21. اوس مال اجازه راکړئ د خبرونه په وروستیو شیبو کې تاسو د استاد یار محمد په واسطه کې د سندره وره
زندہ باد